ද වෂිංටන් ඩිසින ද වයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ
දරනු ඔරිදුන්කු අස්සලාම අලයිකුම් ද වයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ඩිවද ජමුජාහි ජවාදම් පස්තර කපාමු කලිත දී සද්ද මොහෙමු خبرونو ලැන්ඩිස්ලා تحریک طالبان پاکستان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په مشانو د بریدونو ګواښ کړی او ویلی دی کچیرې دغه دوه ګوندونه په خپل دریز ولاړ وي او د پوځ غلامي کوي نو د دوی غړي به په نخښه کړي. خو د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې له طالبانو سره د خبرو لومړی شرط دا دی چې دوی به وسله غورځوي. د رواداری په نوم یو سازمان وایي چې طالبانو د 2021 د اگست له 15 نیټې څخه نیولې د 2022 د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 1503 د ولسی خلک د مخکنی حکومت نظامیان، سلافیان، د مقاومت جبهې غړي او نور کسان وژل دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروی چهارشنبې په ورځ اټلانټیک سمندر ته په نویو هایپرسانیک کروز توغندیو بار یوه بیړۍ واستوله چې لویدیځ ته دا په ډاګه کړي چې د اوکراین له جګړې څخه نه پشا کیږي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. تحریک طالبان پاکستان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په مشانو د بریدونو ګواښ کړی او ویلي دی چې کچیرې دغه دوه ګوندونه په خپل دریز ولاړ وي او د پوځ غلامي کوي نو د دوی غړي به په نخښه کړي. د پاکستانی طالبانو د دې تازه ګواښونو په غبرګون کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په اسلام آباد کې د پولیسو مشر اکبر ناصر خان سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل طالبانو سره د خبرو لومړی شرط دا دی چې دوی به وسله غورځوي. بل پلو د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله د خپلې هغې خبرې په شا شوی او په دغه کانفرنس کې ویلي دي د کله هم دانه دی ویلي چې په افغانستان کې د نننه به هغه اهداف په نخښه کړي د کومو نه چې پاکستان ته خطر پیښیږي. د دې نوراندې د رانا ثناءالله په حواله په میډیا کې خبر خپور شوی و چې کچیر افغان طالبانو په افغانستان کې میشت د تحریک طالبان پاکستان خلاف ګامونه ونه خستل نو پاکستان حق لري چې په افغانستان کې هغه ترهګر په نخښه کړي کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي. د رانا ثناءالله په بیان د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد سخت غبرګون ښودلی و او په یو بیان کې ویلي و پاکستان دې د بې بنیاده او پارونکو ویناګانو نه ډډه وکړي. ځینې طالبان د افغانستان په دفاع کې د هر چانه ښه پوهیږي او په دفاعي جنگ کې هم د هر چانه ډیره تجربه لري. د ثناءالله دې خبرو ته د طالبانو د دفاع وزیر ویلي و چې افغانستان بې څښتنه نه دی. د رواداری په نوم یو سازمان وایي چې طالبانو د 2021 د اگست له 15 نیټې څخه نیولې د 2022 د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 1503 د ولسی خلک د مخکنی حکومت نظامیان، سلافیان، د مقاومت جبهې غړي او نور کسان وژل دي. رواداری د بشری حقوقو یو سازمان بلل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو لبیا واکمن کېدو وروسته افغانستان څخه د باندې جوړ شوی. دغه سازمان په راپور کې چې د شوروی چهارشنبې په ورځ خپور شوی راغلی دی چې دوی په کندهار، پنشیر، ننګرهار او سرپل کې د طالبانو لوري د خپل سر وژنو په اړه پلټنې کړې دي. راپور وایي چې په دغه موده کې 360 کسان په کندهار، 113 په پنشیر، 100 تنه په ننګرهار او نور په سرپل کې وژل شوی دي. طالبانو لا دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې د خپل سر وژنو په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه بی اساسه او مغرضانه بللي و. د امریکا مرکزی قومانده د شوروی چهارشنبې په ورځ ویلي چې د سوریې په شمال ختیځ کې په ائتلافي ځواکونو باندې دوه راکټونه توغول شوې دي. دا برید یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې ایران او عراق په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی دریم تلین ولمانځه. سنت کام ویلي په برید کې مرګوبله نه درامسته شوې او نه هم د ائتلافي ځواکونو ځای ته پکې کوم زیان رسیدلی. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وروسته هغه ځای ته تللي له کومه چې راکټونه توغول شوې او په دغه ځای دریم راکټ هم موندلی چې لاګشتل شوی نه و. هیڅ چا دغه برید پړه نه ده منلی خو ایرانی پلو و ملیشو تر دې مخکې په سوریا او عراق کې په امریکایي او ائتلافي ځواکونو باندې یو شمیر راکټي او ډرونی بریدونه ترسره کړي دي. د یو بل خبر لمخې ایران د شوروی چهارشنبې په ورځ فرانسې ته په چارلی هبدو مجله کې د ایران د ستر رهبر آیت الله علي خامنایي د کارتونونو په خبرېدو خبرداری ورکړې ځکه تهران یې سپکاوی ګڼي. په دغه اونیزې مجله کې په لسګونو داسې کارتونونه خپاره شوي چې د ایران په سترو مذهبي او سیاسي څیرو باندې پکې د مهسا امینی د مړینې پر سر د راپارېدلو لاریونونو د ملاتړ په موخه ملنډې وهل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په یو ټویټ کې ویلي د فرانسې په مجله کې د کارتونونو په چاپولو سره د سپکاوی او بیادبی به بی ځوابه او بیل پرې کړند خبرګون څخه پاتې نشي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروي چهارشنبه په ورځ اټلانټیک سمندر ته په نویو هایپرسانیک کروز توغندۍ او بار یو بیړۍ واستول چې لویدیځ ته دا په ډاګه کړي چې د اوکراین له جګړې څخه نه پشا کیږي. روس، چین او امریکا د هایپرسانیک وسلو په جوړولو کې سره سیالي کوي. دغه توغندۍ د غږ په پرتله 15 چنده تیز دي او خپل لوری بدلولی شي. پوتین خپل د دفاع وزیر سرګی شویګو او د شوروي اتحاد له وخته پاتې د دغه بیړۍ قومندان ایګور کروخمل سره په یو ویډیو کانفرنس کې وویل چې د ګورشکوف په نامه بیړۍ کې سرکان په نامه هایپرسانیک وسلې بار دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تحریک طالبان پاکستان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په مشرانو د بریدونو ګواه کړی او ویلی دی کچیر دغه دوه ګوندونه په خپل دریز ولاړ وي او د پوځ غلامي کوي نو د دوی غړي به په نه حکړي. د پاکستانی طالبانو د دې تازه ګواښونو په غبرګون کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر انا ثنا الله په اسلام آباد کې د پولیسو مشر اکبر ناصر خان سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل طالبانو سره د خبرو لمړی شرط دا دی چې دوی به وسله غورځوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه د الیاس خان په راپور کې.
کله دم تاریخ طالبان پاکستان خبرداري ورکړې چې دوی د هیواد ائتلافي حکومت کې شامل دوه لوی ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پر ضد عملیات کول باندې غور کوي او ورسره د دړکه هم ورکړې. کچرې دا دوه ګوندونه په خپل دریز ولاړ وي او د پوز غلامي کوي نو د دوی غړي به پنخه کوي. ټي ټي پی د شروع یا چهارشنبه په ورځ یو تازه بیان کې نیخ په نیغه د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف ته دړکه ورکړې او ویلی دی چې بلاول بټو او شهباز شریف د امریکای خوشالولو لپاره د ټي ټي پی پر ضد د جنگ اعلان کړی دی. کامپالا ګون عوامي نېشنل پارټي د پخوانه د ټي ټي پی په هټ لیست او د ګون د مشرانو د وینا تر مخه نږدې 1200 مشران او ملګری د ترهګر ډلې د بریدونو ښکار شوي او وژل شوي. د امنیتي چارو او ترهګرۍ په چارو ژور نظر لرونکي ماهرین د ټي ټي پی لخوا دا رقم دړکې یو سیاسي بیان بولي او وایي چې دوی نه ګڼي دا قسمه دړکو سره بدوی د هیواد مرکزی سیاسی قیادت د ټي ټي پی پر ضد د روانو عملیاتو څخه ودروي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیړونکي او د پوز یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد اویل
دا سیاسي بیانات وی دي چې کوم داسې بیانات ورکړي چې کوم د دې خلاف کوم عملیات روان دي دغه په شا باندې چې کوم کسان دي او یې پیپلز پارټي شامل ده یا د پی ډی ایم نور کردار شامل دي هغه دا غواړي چې د دې غیره طرحه پیدا کړي چې د پولیس اونرشپ چې کوم دی د خلاف عملیاتو هغه ختم کړي. تاسو ترې څو بکیږي خو زما خیال نه دی چې دا د ترکس باندې څه اثر لولي.
روانه اونۍ د کمی سلامتی کمیټه په غونډه کې پریکړه شوې چې په هیواد کې بیا راژوندۍ کېدونکو ترهګرۍ ته به سخت ځواب وایي او دا به په هیڅ ډول ونه زغمل شي. د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند لخوا تر دې دمه په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. خو د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي ویلي مونږ وړاندې هم د پاکستان خدمت کړی دی او اوس به هم کوو او دا رقم دړکې مونږ د خپل مقصد نه نشي منې کولی. یو ایډ یو سره خبرو کې فیصل کریم کونډي وویل
کم خلک بالکل چې ترمنی د مل چې اما واری جمهوریت واری ترکی واری مو بالکل اوس سره چې کم امن نو واری جمهوریت نو واری څه شي نو واری څه مو څه اوس مو څنګه یو سپورټ فال بیا نه کوم نو ورسو شو نه مو ته دې ما دې چې دې نو سپورټ یې د خپل بیا نه چې د مو شه د مراد خانه چې نشي یو ترنه
بل خو د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلي چې تاریخ طالبان پاکستان سره د خبرو اترو یوازینه او ډومبه شرط دا دی چې طالبان به وسلیک دي آئین او قانون به بني نو هله به خبرې کیږي. د شروع چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې د کمی سلامتی کمیټې په غونډه کې عزم شوی چې د ترهګرو پر ضد به هیڅ رقم د زغم نه کار نشي اخیستی. د یوې پوښتنې په ځواب کې رانا ثنا الله وویل د کله دا هم نه دی ویلي چې په افغانستان کې دننه په هغه اهداف پنخه کړي د کومو نه چې پاکستان ته خطر پیښه ده. د دین وړاندې د رانا ثنا الله په حواله په میډیا کې خبر خپور شوی و کچره افغان طالبان په افغانستان کې میشت د تاریخ طالبان پاکستان پاکستان خلاف ګامونه ونه خستل نو پاکستان حق لري په افغانستان کې هغه تراګر په نخ کړی کوم چې په پاکستان کې تراګری کوي. دیتا د افغان طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد سخ برګون خودلی او په یو بیان کې ویلي و پاکستان دی د بی بنیاد او پارون کې ویناګانو نه ډډه وکړي، ګنی طالبان د افغانستان په دفاع د هر چا نه ښه پوهېږي او په دفاعي جنگ کې د هر چا ډېره تجربه لري. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستانی مطبوعات وایي چې د ډیسمبر میاشت ځان وژونکي برید لپاره د تورن کس په جنګلو شوي چې د کور مزل څخه د کرک له لارې مردان ته ورغلی و او بیا د ثوابۍ په لاره پنډې ته رسول شوی و. څېړونکي وایي دا پلټنې ښیي چې په پنجاب ښار کې چې داسې ډول بریدونه کیږي نو د هغې ککړ تورن کسان نیول کیږي، خو په خیبر پختونخوا کې بیا د ترهګرو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کیږي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورټ کې.
د پاکستان ډان ورسپانې د سرچینو له قوله ویلي 13 میاشت د دسمبر په 13مه نیټه په پلازمینه ښار اسلام آباد کې پر ځانمرګي برید کې ککړ ملزم پیژنګلو شوی او مامورین وایي په خیبر پختونخوا او راولپنډي ښار کې د سہولتکارو د پلټنې کار روان دی. 13 میاشت د ځانمرګي پیښې وروسته د داخله چارو وزیر رانا ثناولا دا وکړې وا چې د پیښې سہولتکار یې نیولې دي. سیلون کې او د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف ویوې ډیوتوایي د ملزمانو گرفتاری او پیژنګلو ترهګرو ته دا پیغام ورکوي چې که هغوی په پنجاب صوبه کې ترهګر حمله کوي نو د هغوی په ضد به عملی ګامونه اخلي، خو که په خیبر پښتونخوا کې داسې کومې پیښې کیږي نو بیا ټول صوبایي او مرکزی حکومتونه په دې غلي پاتې شي. دوی زیاتوي داسې سرګندېږي چې دغه وسلوالې ډلې او د هغوی مرستیال د پاکستان په هر ځای کې موجود دي
او د خلکو کې گرفتار کړو، د دې سلیپینګ سیلز یې لوکیټ کړو، لکه څنګه د دې دوا د همدې کسان په کار ده چې د دوغله پالیسي ختم کړل شي او په خیبر پښتونخوا کې د هم همدې کسان ګامونه ویچل شي. دا مطلب خدا خاص کر ٹی ٹی پی سکوم دا دے اغی خلق پا پاکستان کے دن ہم نفوس کرے دا و اغی خ زیون لری و اغی زن اخپل بریدون اخپل اٹیکس سکوم دا کئی.
13 میاش دا دسمبر پا درشتہ منیٹا پا پلازمین خار اسلام آباد کے دا دان مرگی برید پا نتیجہ کے دا پولیس یو تن وجل شوی و او دا سلور پولیس اسکرو پا شمول شپک کسان جو بل شوی و. دان ورسپانا دا پلٹنو دا مامورین لقو لوائی پا دان مرگی برید کے ککڑ دویش کلن تن دا کورم زلی نا دا کرک زلی پا لارا مردان تراغلی وو او په مردان خار کې د شپې تیرول وروسته د ثوابې ضلع په لاره راولپنډي خار ته تللی او دی برید کوونکي ته دوه کسانو سہولتونه ورکړي او بیا په راولپنډي خار کې ورته ځان وژونکي جیکټ هم ورکړی شوی وو. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبريال حق نواز خان وی ویډیو وته وایي یوازې دا نه چې دغه ځان وژونکي ته په مختلفو خارونو کې سہولتونه ورکړي شوی او خای چې دوی دغلته موجودګي لري، خو دا هم یو مهمه خبره ده چې د سره د پنجاب او سندھ په نورو خارونو کې پښتنو ته مشکلات هم پیدا کیږي. دوی زیاتوي د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو نه اوسیدونکي د بدمنۍ له وجې د پنجاب خوندي سیمو ته تلي نو هلته هغوی بیا د ترهګرۍ په نوم تنګول کیږي.
ترهګرۍ یا دې پیښو ته په دغې نظر باندې وکتی شي، نه صرف دا چې د یو خاص قوم سره وتړلی شي، ځکه دې اثرات مخکې نه هم په دې قوم کې خاص کر په پښتنو په بلوچو کې د محرومۍ یو احساس دی او که چېرې داسې وشي نو دا مشکلات به
تیر کال د حکومت او طالبان ترمنځ اوربند ختم شوی او په خیبر پښتونخوا کې د تشدد د زیاتوالي وروسته طالبانو د زیاتره پیښو ذمہواري هم منلې دي. د ساوث ایشین ټیرریزم پورټل نومې ویبپاڼې تر مخه په کال 2022 کې په پاکستان کې د ترهګرۍ 301 پیښې شوې چې پکې 971 تنان وژل شوي. په دې پیښو کې 211 عام وګړي، 304 او یاد امنیتي ځواکونو کارکونکي او 356 توندلاري وژل شوي دي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
درنو اردوونکو، دا وائس آف امریکا ڈیوا ده. چیرونکو یو خبریالان وایي سیاسي ګوندونه او حکومتونه چې د ترهګری په پیښو کې د زیاتوالي کوم تورونه په یو بل لګوي نو دا به هغوی ته هیڅ کله هم ګټه ونه رسوي او د دې پر ځای باید یوه شریکه تګلاره او پالیسي جوړه کړي. هغوی ویلي په داسې موضوع بیانونه ورکول ډیر د اندېښنې وړ دي او له دې سره به د ترهګری او توندلاریتوب باندې کابو راوستل ګران شي. نور تفصیل د فرید شینواری په راپور کې.
څېړونکي وایي د ترهګرۍ او انتها خوښۍ د مخنیوي په لړ کې په هیواد کې هیڅ یوه پالیسي یا تګلاره نشته کومې د لاسه چې په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې اور لګېدلی دی. هغوی وایي که مرکزی حکومت د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالي پړه په خیبر پښتونخوا حکومت ورچوي نو دا اولس ته زیان رسوي او وسلوال مضبوطوي. څیړونکی او لیکوال ډاکټر سید عرفان اشرف وی ډیوا ته وایي سیاسي ګوندونه به په هیواد کې د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ په خپل واک کې اخلي.
خو زه یو ځل بیا دا تکراروم چې هغه خلک چې دا بنے نظر د پد ترخګری بنے د 18 امندمنٹ سره تعلق نشته. د دې تعلق بنیادی طور بنے د ریاست پالیسیانو سره دا سکل اغي ترخګر برداشت کړي او کله د ترخګرو په ضد بنے ملټری اپریشنز تا کی پد کې د ادارو اغه ادارې سکم پالیسی ساز اداري دي اغي فائدہ ده اغي زيون نسی خلکو نه اغي یو سپیس نسی د خلکو نه اغي بارینی قوتونو سره نیگوسییشنز په د بنیاد باندې کوي اغي په د بنیاد باندې دلته سیاسي استحکام سکوم دا اغه په لارې کې خند ده.
تیر ورځ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لخوا را بلل شوی ټول ګوندیزي غونډې په اعلامیه کې خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی او هدفي وژنو ذمہوار ګرځولی و. خو خیبر پختونخوا حکومت چارواکو دغه تورونه رد کړي او وایي مرکزی حکومت د دې ذمہوار دی. څېړونکي وایي د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ کې بدلون راوستل د وخت ضرورت دی. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې مشر پروفیسر ډاکټر فیض الله جان وی او وی ډیو ته اویل د ځینې ریاستي پالیسیانو د لاسه په پښتونخوا وطن کې اور لګیدلی دی.
نو خبره داسې ده چې په آئین کې صفای لیکل شوې دي او خاص کر بیا 18 امندمنت چې اتلسم ترمیم کوم راغو هغه کې چې په صوبه کې دنه لا اینډ آرډر چې کوم دی دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده. نو په دې ځای کې صوبایي حکومت د دې نه مخ نشي اړولې. هغه دا باندې نشي کولی چې دا د مرکز کار دی دا د لائن آرډر مسله ده. نو دا به صوبایي حکومت د دې مخنیوي کې خو موږ ګورو چې صوبایي حکومت بالکل ځان داسې نه جاڼه کړې دی چې لکه دی په کومو صوبه کې حکومت کوي داسې کار شته دی نه.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تیره ورځ دعوا کړې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ د پاره کارول کیږي. ډاکټر فیض الله جان وایي تر هغې پورې د ترهګرۍ مخنیوی نشي کېدای تر څو چې په پالیسۍ کې بدلون نوی راوستل شوی.
خو د ټول ملک د پالیسو نتیجه دا ده چې دې ځای کې نن مرګ جوبلا روانه ده او بیا هم نو په دغه حوالې سره چې بیرته بیا وګورو نو مرکز د دې نه مخ نشي اړولې ځکه چې د پاکستان به حیثیت ریاست کمی پالیسۍ دي او کومه پالیسی د دې د افغانستان په حواله سره دا کومه پالیسی د ترهګرۍ په حواله سره دا نو د هغه پالیسو نتیجه را ده چې نن په پښتونخوا کې موږ ګورو چې په هغه ځای کې مرګ جوړ روانه ده او هغه کیږي. نو دواړه د کې سترګې نشي پټولې.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثنا الله ویلیو که ټي ټي پی له خوا پاکستان ته خطر پیښ شي او که افغانستان د توندلارو مرکزونه هلته له منځه یو نسی نو پاکستان سره د قانوني صلاحیت شته چې په افغانستان کې دننه د توندلارو مرکزونه په هدف کړي. افغان طالبانو د رانا ثنا الله سرګندونې پارون کې او بی اساسه بللې وي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا په کوز جنوبی وزیرستان کې د نامنې پر ضد د جنوري په شپږمه یعنی د راتلونکو جمعې په ورځ ولسی غونډه کیږي. ځایي خلک وایي دوی له سخت نامنې سره مخ دي او د ریاست غوښتنه کوي چې د ملکی خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. نور تفصیل د عدنان بیټنی پر ریپورت کې.
د په جنوبی وزیرستان کې د پی ټی ایم فعال رامرشا مسجد دی چې خلکو د په ولسی پاسون کې د ګډون بلنه ورکوي. د پاسون د کوزه جنوبی وزیرستان مرکز واړه کې د جنوري پښپژما د جمعې په ورځ اعلان شوی. وای علاقې د بدترین نه امنۍ سره مخ ده.
په دغه علاقې کې به د مالی ډیر سخت د تاسو یو ټارګټ کیلنګ دای پام دای دماکات او بتا خوري دو ټول کوم ته د اپیل دای چې په دغه شې د میتره شرکت وکړي چې د وزیر په خبره امن وي د مسجد په خبره امن سره چې د مسجد په خبره نه وي د بیکانی په خبره امن سره چې د بیکانی په خبره نه وي پټان دی خام سره سره
د افغانستان سره په پلو د پاکستان قبایلی سیمه او په ځنګړي ډول وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات کړي او د سیمه پاکي ګرځفلې تي. خو تیر کال راسي بیا وزیرستان د پاکستان د پوز او وسلوال ترمنز د جګړې میدان جوړ شوی چې پکښې دواړو خواوې بل ته نقصان اړولو دعوې کړې تي. په خیبر پښتونخوا صوبه او په ځنګړي ډول په جنوبي ضلعو کې په امنیتي سرتیرو بریدونو ترڅنګ د عامو خلکو د هدفي وژنو او د تښتولو لړۍ بیا چټک شوې ده. د کوزه جنوبی وزیرستان ولسی پاسون غړی او په سیوا کې د عوامي نشل ګون فعال ایاز وزیر وای د مظاهره په زور بدرکې او د تاوان لپاره د خلکو ترستبولو پر ضد جوړه شوی. هغه ول په دې ورسته کې د امن لپاره احتیاجي مظاهره کړي خو دوی په دغه امن غوښته تر اوسه څه عمل نه شوی او مجبور شوی چې په دغه لارې لاس پورې کړي دي.
میش دوبره پریکٹیکل غوڑی میش فی الحال درنا کی کا تاجر دای کا وکیل دای کا سول سوسائٹی دی کا سیاسی تنظیمینا دی کا ٹرانسپورٹ دای کا ڈاکٹرز دی نو دغه میشتا تسالیر کڑی دو داد میش بدا پاسون کی دی.
افغانستان کے طرح گرے پز جھگڑا کی پ ورستے شرو کلر کی د پرسن خاص بے ملکن ڈویژن او هغه وقت فاٹا او بزنگڑی ڈول وزیرستان هم طرح گرے زفلی او تر اوسه دغه سیمه خلق د نور پاکستان پسیر ادی جوان نه کافی او امن لپاره اولسی پاسونو لړۍ پیل کړي. سبات بازور قبائلی ضلع کے ہم لوئے اولسی غنڈا اعلان شویتا دی اولسی غنڈا پر محل اولسر پر ریاست اور ریاستی اداروں نیوا کے کبھی اور وید بد امنی ترشاد دوئی لاستائی زکش دوئی دا امن پا غشتنا غلی دی. دے اڑا پیشور پونتون کے دے جرنلزم سانگ استاذ پروفیسر سید عرفان اشرف وئی
پاکستان سکوم پالیسی ساز اداری دی پا افغانستان کے اغی دا طالبان پا حکومت ایس کمپرومائز رکی اغی وائی سکچر طالبان پاکستان کے دن ہم نفوس کئی دا اغی دے پر غور دا وغی دا نہ قبول ہے سپا افغانستان کے دے طالبان حکومت کمزور شی یا ال تک نہیں دے وجہ بنے ہم او سپورے دا غنڈے سکم کی گی طرح گری خلاف دے آغا سا حتمی نتیجہ نر روزی
دا چڑن کی سید عرفان اشرف پا خبرا دے جنگ پا دے پالا سے اوز دا علاقے ہر وگڑے پوہا شوئے تھے اور طرح گری پا دے تگلار نور اغلی نشی پاتا کہہ دائی حقول حکومتوں تا پکار دے چے پا دا تگلار کے اوز بات لنڈرا والے خو حکومتی چارواکی وای دو تنوی پوڑان دے دویجمن دے او پا دے لڑکے دا گنو اسکرو قربانے ورکڑے او دا دوی پا قربانے راوست دا امن با چا تا بیا گڑوڑ کولو تا اپری نرج دے. عدنان بیٹنائی ڈیفا کوز جنوبی وزیرستان.
درنو اردن کو دا وائس اف امریکا دی ودا د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو نوی سازمان په خپل تازه ریپورت کې ویلي طالبانو ل خپل واکمنۍ راهیسې د تیر کال تر نوومبر میاشتې پورې په 15 میاشتو کې په افغانستان کې 1503 ولسی خلک د مخکینی حکومت پوزیان سلافیان د مقاومت جبهې غړي او نور کسان وژل دي. طالبانو لا د دې ریپورت په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل یې بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
له ملګرو ملتونو وروسته د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو تنظیم هم د طالبانو پر حکومت تور لګولې چې په خپل دویمه واکمنۍ کې په سلګونو کسان په غیر عدالتي توګه وژلي او ټپیان کړي دي. دې تنظیم خپل رپورت پرون د جنوري پر څلورمه خپور کړی چې وایي دوی د افغانستان په کندهار، پنجشیر، ننګرهار، سرپل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د خپل سر وژنو په اړه پلټنې کړې دي. وای د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2020 کال د اگست له 15مې د 2020 کال تر نومبر پورې ټول 1503 تنه د طالبانو د ځواکونو او ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوي دي. وای په وژل شویو کسانو کې ملکی وګړي، د تیر حکومت پوځیان، د سلفي مسلک پلویان، د ملي مقاومت جبهې غړي او نور د طالبانو مخالفین شامل دي. رپورت وایي په دغه 15 میاشتنۍ موده کې 360 تنه په کندهار، 114 په پنجشیر، 101 کسان په ننګرهار او نور په سرپل کې وژل شوي دي. خو وایي په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پیښې شوي دي. دې تنظیم پر خپل ویبپاڼه په خپاره کړي رپورت کې ویلي د رواداري بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو 15 میاشتو کې د بشر حقونو سرغړونې، په عامه بڼه د ژوند د حق سرغړونې او په ځانګړي ډول له محاکمې پرته وژنې مخ په زیاتېدو وي. رواداري سازمان وایي په کندهار کې د اوو ښځو او لسو ماشومانو په ګډون 360 تنه په حادثي او غیر عدالتي توګه وژل شوي او د 12 ښځو او 5 ماشومانو په ګډون 95 تنه ټپیان شوي دي. رپورت وایي په وژل شویو کسانو کې 30 تنه د مخکنی حکومت د دفاعي او امنیتي ځواکونو، پولیسو او استخباراتي ادارې ملي امنیت کارکونکي وو. دا سازمان وایي د دغو وژنو د سببونو او انګیزو په اړه کافي معلومات نه دي ترلاسه کړي. خو وایي د پیښو په اړه د طالبانو له لوري د تحقیقاتو نه ترسره کول د پوښتنې وړ دي. رواداري تنظیم وایي په ننګرهار کې هم تر سل زیات کسان په مرموز او غیر عدالتي توګه وژل شوي دي. وایي په وژل شویو کې 70 تنه له داعش خراسان ډلې سره د تړاو په تور وژل شوي دي. په رپورت کې لیکل شوي په ننګرهار کې د دوو ښځو په ګډون 13 تنه په مرموز ډول د نامعلوم سبب له کبله وژل شوي دي چې 15 دینی عالمان، 8 تنه د مخکنی حکومت کارکونکي، 3 مدني فعالان او یو خبریال هم پکې شامل دي. رواداری تنظیم له افغانستانه بهر فعالیت کوي چې مشره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مخکنی مشره شهرزاد اکبر ده میرمن اکبر د چهارشنبه یا شروع په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د طالبانو له واکمنېدو سره په ټول افغانستان کې د هدفي او بې عدالت وژنو لړۍ د ناامنۍ ګواښ او ډار نوې احساس خپور کړ چې هغه د پخوانیو امنیتي کسانو مخالفینو د تسلیم شویو کسانو بندیانو او نورو ملکي وګړو وژل دي. درواداری د رپورت لمخې په پنشیر ولایت کې هم د احمد مسعود د ډلې د ملي مقاومت جبهه درش په تنه غړي ترنیول کېدو او تسلیمېدو وروسته له عدالت پرته وژل شوی دی. وایي 50 تنه نور له مقاومت جبهه سره د اړیکو په تور هم نیول شوی او وژل شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د تنظیم دا ټولې پیښې د بشري حقوقو خلاف او سرغړونې بللې دي او ویلې دي. د طالبانو لراتګ وروسته د افغانانو بشري او مدني حقونه تر پښو لاندې سوي دي او د مخنیوي لپاره کوم اقدام نه دی سوی. طالبانو لا دغه رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د خپل سر او غیر عدالتي وژنو په اړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د نورو نړیوالو سازمانونو رپورټونه بې بنیاده بللي او رد کړي وو. ملګرو ملتونو د 2022 کال په پایل کې په خپل رپورت کې ویلي وو طالبانو هغه شاوخوا شل تنه په غیر عدالتي توګه وژلي چې د افغانستان د مخکنی حکومت کارکونکي د امنیتي ځواکونو غړي او یا هغه افغانانو چې له نړیوالو ځواکونو سره یې کار کړی وو.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو راپورونه مو اوریدل او وس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
کوم خلکو چې د دولت اسلامي د خلافت لاندې جون کړي دي په دوی باندې به کچ زیات ظلمونه او زیاتی شوي دي چې پکې د قتل مقاتلې په زور د بیګار اخستو د شرمونو اړولو او د جنسي مقصدونو د پاره د خلکو یو دین بل دی ته د رسول غونلي ظلمونه او جرمونه شامل دي. متحده قانونو کې د امریکای نائب نمائنده ریچارډ ملز خپل یو بیان کې په صفه الفاظو کې ویلي دي چې دولت اسلامي نن هم په عراق کې او په عالمی سطح یو سنگین خطر ده. ریچارډ مل زیاته کا مونږ وینو چې ترهګر ګوندونه په شام او عراق کې د خپل ناولو مقصدونو د پاره د شر فساد برابر استعمال کوي او د بندیوانې مرکزونو او قیدخانونو د دولت اسلامي د قیدیانو در اخلاصولو او ځان سره د شاملولو په کار کې اخته دي. دولت اسلامي ته د دې جرایمو په سر باید چې سزا ورکړي شي. داعش یا دولت اسلامي ته د خپل کړو جرمونو د سزا ورکولو د پاره د متحده قانونو جوړ کړی ډله خپل کار په تونده سره کوي. د متحده قانونو دی ډلې د داعش د کړو جرمونو د ثبوتونو راغونډولو او ځان سره د محفوظ ساتلو عمل جاری ساتلی دی. د متحده قانونو د احتساب د دې ډلې دا کوششونه به راتلونکي وخت کې په قصوروارو د مقدمو چلولو لپاره یو بنیاد وي. د کومو تر مخې چې به د کوټولو ثبوتونو په بنیاد په داعش مقدمه جوړولې شي، په دې کې د میدان جنگ نه اخیستې شوي ثبوتونه هم شامل دي. د امریکای سفیر ریچارډ مل د متحده قانونو د قائم کړي صابې ډلې او د عراق د عدالتونو او د عراق د نورو قامی واکدارانو ترمنځ د په همکارۍ خوشحالي ښکارا کړی دا. خاغلی مل زیاته کا د متحده قانونو احتسابي ډله د داعش د غړو خلاف د صفه سوتره مقدمو چلولو د عمل په تکمیل کې لاس امداد کولې شي. دوی مونږ د عراق د حکومت ډاډګرنه کوو چې د بین الاقوامي جرمونو او په خصوصي توګه د خلکو د قتل عام کولو د جنگي جرمونو او د انسانيت خلاف د کړو جرمونو په حق له یو قانون جوړ کړي. امریکایي نمائنده خاغلی ملز دا هم وایي چې د بندیوانې په مرکزونو کې د داعش د پرتو زورګونو خارجي جنگیالو او په عراق او شام کې د بیکوره خلکو په کیمپونو کې د دوی د کورونو د پرتو خلکو معاملې هم لازمن اواره کړی شي. خاغلی ملز وایي چې داعش دغه ځینې د خپلو حملو هدف کوي. موږ د عراق او د نورو ملکونو ستاینه کوو چې دغه کیمپونو نه خپل خلک پورته کړی دي او موږ د عراق حکومت ته هم ټینګ وینا کوو چې دغه ځینې نه د خلکو د لیګلو کار بیا شروع کی. امریکایي نمائنده د خپل بیان په اخر کې وایي چې امریکا د متحده قانونو د احتسابي ډلې د دې کار هرکلی کوي چې د هغه ملکونو د مقامی قانوني کار روایت د مرستې پوخ نیت کړي دي کوم چې داعش سره د شاملېدو د پاره عراق او شام ته تل خپل خلک خپل ملک ته واپس بوتلی دي. د نورو هغه ملکونو ته هم غږ کړی دی د چا استوګنو چې د خارجي جنگیالو په حیث کې جرمونه کړي دي چې د متحده قانونو د جوړې احتسابي ډلې د قابل قدر لاس امداد نه فائدہ واخلي کوم چې ورسره د متحده قانونو دا ډله د خپل کسانو په باره کې د تحقیقاتو کولو او په دوی د مقدمو چلولو په لړ کولې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ. ایډیټوریل VOA Washington DC 202-3 USA.
درنو اردوونکو راپورونه دومره وو. اوس مو پام را ګرځو د بی بی سی رینه ځانګړي خبرونه ته.